پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو پښتو خپرونې ته شراغلاست. وخت د افغانستان د غرمې 12 بجې سوی. نن سه شنبه د تلینه هم نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د اکتوبر له لومړۍ نیټې سره برابره ده. زه ملالۍ بشریم، تخنیکي چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له ټولو ولایتو څخه د رایو مواد مرکز ته انتقال سوي دي. په هانګ کانګ کې اوس هم د حکومت ضد اعتراضونه دوام لري. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتي جلال زی څخه اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نن ورځې تر پایه به له ټولو ولایتونو څخه د رایو صندوقونه کابل ته راولېږدول سي، او شایي دوی وتوانېږي چې د دقیق شمېر اعلان کړي چې څومره کسانو رایې ورکړې دي. په خوست کې چارواکي وایي چې د 1200 لپاره د ودانیو د جوړولو کار یې پیل کړی، او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د کالیفورنیا ډیموکرات ادم شیف دي د خیانت په جرم ونیول سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن ویلي چې د کابل له ټولو مرکزونو څخه مواد د کمیسیون مرکزی ادارې ته انتقال سوي، او د نن ماپښین پورې به د افغانستان د دوو ولایتونو څخه چې پاتې دي مواد مرکز ته ولېږدول سي. د کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب رحمان ننګ ویلي چې دوی فکر کوي چې د نن ورځې تر پایه پورې به ټول مواد کابل ته انتقال سوي وي. د ښاغلي ننګ ویلي چې دوی داسې فکر کوي چې د افغانستان د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې به 3 میلیونه یا څه باندې 3 میلیونه کسانو رایې ورکړې وي. دوی ویلي چې تر اوسه پورې ورته جوته سوې ده چې تر 2.5 میلیونه ډیرو خلکو رایې کارولې دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس د دغو څرګندونو جزئیات وروسته په خپرونه کې اوري. د افغانستان د جمهوري ریاست لپاره مخکښ کاندید عبدالله عبدالله ویلي چې د درغلیو او فساد پر ضد به د درېدو لپاره له هرې قانون نیلاری کار واخلی. عبدالله عبدالله ویلی دی چې دوی پر ټولو خلکو ژغ کوي چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کار ته دی ماتل سي، چې د خلکو د پاکو او شفافو رایو پر بنا ارقام اعلان کړي. په بلخ کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې 12 پولیس وژل سوي. د بلخ د والي ویان منیر احمد فرهاد ویلي حمله بیګاش په پیل سو، وسلوالو طالبانو په شورتېپه کې پر پوستو ډزې وکړې. د وسلوالو طالبانو یو ویان دا کړی چې وسلوالو یې د شورتېپې ولسوالۍ نیولې ده، خو فرهاد دغوی ادارت کړی ده. منیر احمد ویلي چې شورتېپې ته اضافي ځواکونه استول سوي دي. د بلخ د ولایتي شورا مشر محمد افصل حدید ویلي چې که اضافي قواوې شورتېپې ته ولاړې نسي، شایي هلته د دولتي ځواکونو تلفات شورتې په لری پرته سیمه ده. په اورزګان کې چارواکو ویلي دي چې په ترینکوټ کې په هوایی حملو کې و وسلوال طالبان وژل سوي دي. د اورزګان امنیه قمندان محمد خطاب خنجری ازادي راډیو ته نن ویلي چې وسلوال کسان تیره ورځ د ترینکوټ ښار په مختلفو سیمو کې په ځانګړي ډول په خانقاه سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د هوایی حملې پر مهال ووژل سو. هغه ویلي چې 14 نور وسلوال طالبان هم په سیمه کې شته چې هغوی تر خاورو لاندې سوي دي، او د هغوی درک نه دی معلوم چې مړه دي که ژوند دي. وسوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د خوست په سپیرې موساخېلو ځاځي میدان او تڼیو ولسوالیو کې د ولسي تړون د ملي پروګرام په چوکاټ کې د 1200 لپاره ودانۍ جوړیږي. د دغو ودانۍ د جوړولو کار پیل سوی. د خوست والي حلیم فدایي ازادي راډیو ته ویلي چې په دغو 1200 به 2.5 میلیونه افغانۍ ولګول سي.
من د 1200 او د شپږو نورو هغه ملحقاتو چې باید خونځیو کې کوم اړتیاوې دي د بنسټ ډبره مو کې خودله چې په دې باندې ټول ټال 2.5 میلیونه زیات افغانۍ لګښت راغلی دی.
دغه شونځي په د خوست والی په وینا په شپږو میاشتو کې جوړ سي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ ویلي چې د امریکا د کالیفورنیا ایالت دیموکرات استازی ادم شیف چې د هغه د استیزا کول لپاره د تحقیقاتو مشري کوي باید د خیانت په جرم ونیول شي. د امریکا د متحدو ایالاتو د کانګرس یو شمېر دیموکراتانو د ډونالد ترامپ د ځینو فعالیتونو په اړه څېړنې پیل کړې او هڅه کوي چې د هغه د استیزا مقدمه جوړه کړي. د کانګرس دا ډله په دې اړه چې د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس د اوکراین پر ولسمشر فشار راوستی و چې د جمهور رئیس د پخوانی مرستیال جو بایدن په اړه تحقیق وکړي څېړنې کوي. جو بایدن د دیموکرات ګوند دی هغه بشای په 2000 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست لپاره په انتخاباتو کې د ډونالد ترامپ په وړاندې لوم د کاندیدانو وي. خو جمهور رئیس ترامپ پرون هم ټینګار وکړ چې د اوکراین له ولسمشر سره د جولای په 15مه عادي خبرې کړې دي. د چین حکومت نن د اکتوبر په لومړۍ نیټه د کمونیست نظام د ټینګښت او یایمه کلیزه لمانځي په هانګ کانګ کې معترضان د حکومت پر ضد نورو مظاهرو ته تیاری نیسي. د هانګ کانګ سیمه ییز حکومت دې مظاهرو ته اجازه نه ده ورکړې. پیکینګ غواړي دا ورځ نړیوالو ته د ملي وحدت او قوت د سمبول په توګه څرګنده کړي. په دې ترڅ کې اورلوبې، هنري او سپورټي نندارې او د ډونګفینګ په نوم د لویو د لویو توغندیو په ګډون پرتمین پوځي پرېډ تر سره کړی. خو په هانګ کانګ کې لنږدې څلورو میاشتو لاریونونو او اخوډب وروسته د نورو پراخو اعتراضونو لپاره تیاری روانه ده. په هانګ کانګ کې اعتراض کوونکي غواړي چې د چین د حکومت دغه ستره ننداره تر خپل اغېز لاندې راولي. دا مظاهرې د چین محکمو ته د مجرمانو د بیرته سپارلو د لنجمنې لایحې پر وړاندې له مخالفت څخه پیل شوې. خو د پراخې ډیموکراسۍ او د پیکینګ د هغو اقداماتو د مخنیوي له غوښتنو سره یې دوام وکړ چې مخالفین یې د برېټانیا په دې پخوانۍ مستعمره د چین لاسوهنه ګڼي. او د اوکراین صدر اعظم الکسی هونچاروک پرون له داسې 15 کلن پراختیایي پلانه پرده پورته کړه چې اقتصادي، دفاعي او بشري پرمختګ به هغې حد ته لوړ کړي چې اروپایي اتحادیه کې د اوکراین د غړیتوب لپاره اولویت لري.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ له لارې پر ازادي رادیو ډاټ کام اوریدلی او لوستلی سئ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له ټولو ولایتو څخه د رایو مواد مرکز ته انتقال سوي او د پاتو دوو ولایتونو څخه به هم نن ټول مواد مرکز ته انتقال سي. په اوروزګان کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د زرګونو کوچنیانو ژوند د ناروغیو له خطر سره مخامخ دی.
موږ د تڼیو، ځاځي میدان او سپیر ولسوالۍ کې هم
په خوست ولایت کې د 12 ښوونځیو د جوړولو کار پیل سو. تاسو د دغه ولایت د والی ژغ واوریدئ. او په هانګ کانګ کې اوس هم د حکومت ضد اعتراضونه دوام لري. د خبرونې په دوهم نیمای کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام روختیا د ژوند شتمنی اورو. د دوغه نورو موضوعاتو اوریدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسیس مرشغله ازادي رادیو اوریدا. افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د کابل له ټولو مراکز څخه مواد کمیسیون ته انتقال سوي او ټاکل سوي چې تر نن ماپښین پورې د دوو ولایتو څخه هم مواد مرکز ته انتقال سي. د کمیسیون د چارواکو په وینا د افغانستان د ولسمشری په انتخاباتو کې چې د میزان میاشتې په شپږمه نیټه وسول څه باندې 2.5 میلیونه کسانو رای ورکړي. زموږ همکار امید زهیر مل د انتخاباتو په اړه د تازه معلوماتو ته ترلاسه کولو په خاطر په کمیسیون کې دی او جزئیات راکوي. مهرباني وکړئ زهیر مل صاحب.
سلام تاسو ته اوریدونکو ته. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د شمیرو له مخې چې د شپږم د میزان یا د تلې د شپږمې په ټاکنو کې له 2.5 میلیون زیاتو کسانو خو تر 3 میلیون کسانو کم رایه ورکړی ده. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارو انشا رئیس حبیب الرحمن نن ازادي راډیو ته وویل چې دا شمیرې وروستۍ نه دي او شاید تر 2.5 میلیونو دغه شمېر ډېر پورته لاړ شي، اما تر 3 میلیون پورته نه شي تللی. ښاغلی نه همدا ډول د کابل د موادو په اړه باندې وویل چې د کابل د ټول حوزونه او همدارنګه د ولسوالیونه تاکستو کې مرکز سره رسیدل، یعنې ټاکنو خپلواک کمیسیون ته، او نن ورځ په اوږدو کې څلور نور ولایتونو ټاکنیز مواد کابل ته راورسیږي. ښاغلی ننګ همدا ډول وویل چې یو شمیر ارقام په ځینو برخو کې تغییر کړي دي، البته متخصص ډول باندې ما څه پوښتنه وکړه چې ځینو ځایونو کې د مراکز په اړه باندې یو ډول شمیر خپرېږي او په ځینو برخو کې نور ډول. خو دوی وویل چې موږ هر اعلان خپله کړې ده، هغه کوم لیکلي دي چې شمیرې ټولې د تغییر په حال کې او بدلون کوي. د دې سبیره ښاغلی ننګ دا یادونه هم وکړه چې د دوی ټول مواد را رسیدلی دي، مگر تر اوسه پورې
زهیر مل صاحب زموږ غږ تاسو ته درځي، ډیر مننه زهیر مل صاحب. تاسو که د خپل ځای ته لږ تغییر ورکړئ، دا ستاسو غږ موږ ته سم نه راځي او قطع کیږي، غږ مو قطع کیږي. تاسو اوس کولای شئ چې دوام ورکړئ، مهرباني وکړئ. درنو اوریدونکو، تاسو د امید زهیر مل صاحب راپور اوریدئ چې د انتخاباتو په اړه تازه معلومات را سره شریکوله او دی په کمیسیون کې وو. د ویل چې د انتخاباتو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کابل له ټولو مراکزو څخه مواد کمیسیون ته انتقال شوي دي او ټاکل شوی چې تر نن ماپښینه د دوو ولایتونو څخه هم مواد مرکز ته انتقال شي. که کمیسیون ونه توانیږي له مهالویش سره سم انتخاباتي مواد مرکز ته کابل ته انتقال کړي، نو دا به د انتخاباتو پر پایلو څومره منفي اغیز وکړي؟ د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید سره زما همکار اکرام الله اکرام په همدې اړه مرکه کړې ده او په سر کې یې پوښتنه کړې چې کمیسیون به څومره وتوانیږي انتخاباتي مواد د مهالویش سره سم پلازمینې کابل ته انتقال کړي.
لوبه د مرغه چې د وضعیت او شرایط د چې رامنځته سول چې د ټاکنو هغه بهیر خصوصا د ټاکنو ورځ وروسته څه چې لازم وو هغه له اوسنۍ ستونزو څخه متاثره شوي دي، خصوصا مخابراتي ستونزو همدارنګه د مواصلاتو برخه، او دا بدون شک کېدای شي چې ځینې فعالیتونه کې مثلا متاثره کړي. لومړی کې مثلا په دې نه توانېد هغه څه چې وعده کړی و په دوه ورځو کې د ټول را کوونکو هغه مشارکت په دقیقه بڼه باندې خلکو سره شریک کړي، چې یعنې په ټولو ټاکنو کې څومره خلکو برخه اخیستې وه، او دا هم خلکو یو رقم اندېښنې خصوصا په سیاسي ټکټونو کې رامنځته کړې ده چې ارقام ولې داسې په یو شکل باندې همدارنګه په یو وار باندې نه مطرح کېږي تر څو هغه شک ته له منځه یوسي. دوم، څومره چې دغه د ټاکنو ورځ وروسته دغه مرحله اوږده کېږي او غځېږي، اندیښنې زیاتوي چې خامخا په دې کې لاسوهنه ونیسي او څه جوړښت او درګه تخنیکي مداخله پروسه کوي. نو څومره چې کمیسیون کولی شي دغه پروسه زړه سره راغونډه کړي او بلاخره پایلې د پایلې اعلان لپاره زمینه مساعده کړي، په موږ اندازه باندې د ټاکنو د پایلو منل د کاندان لخوانه اعتبار اوچتوي او هغه زیاتیږي.
فکر کوي چې کمیسیون به وتوانیږي چې هماغه د خپل مهالویش سره سم دغه انتخاباتي مواد لومړی د ولایتونو مرکزونو ته وروسته کابل ته انتقال کړي؟
زه ډیر باوري نه یم، ځکه چې دوی په د موادو په لیکت کې هم له ځینې ستونزو سره مخامخ شول، او هغه ځینې مرکزونو ته یعنې مواد چې وخت رسېدلی مخکې له ټاکنو ورځ ښه یا د شپې هم دی لګیا او دا یو لوی فشار وو په لوجستیکی برخه باندې. اوس هم که دغه پروسس مونږ وکړو کېږي چېرته پلار کې مشکل ده، چېرته امنیتي ګواښونه دي، چېرته جګړې دي او چېرته مواصلات او مخابرات مشکل لري، نو دا طبیعتا چې کمیسیون هغه تقویم به تر یو حده پورې متاثره کړي.
د تقویم تر څنګ تاسو تقویم یاد کو چې دا به متاثره کوي که ځان پکې رامنځته کېږي په پایلو باندې څومره منفي تاثیرات درلودلی شي، په داسې حال کې چې ځینې انتخاباتي ټکټونه وړاندې له وړاندې نه د خپلې بریا اعلان کوي.
ما مخکې یادونه وکړه چې څومره چې دغه د ټاکنو ورځ وروسته لړۍ اوږده کېږي او تقویم غځېږي، نو خامخا دا په تخنیکي لحاظ باندې او همدارنګه په سیاسي لحاظ باندې هغه برخو ته چې هغوی په ټاکنو کې ځینافه دي اندېښنې راپاروي او بیا د دې پایلو منل یو شکل اشکال متاثره کېږي او اغېزمنه کېږي او دا کمیسیون لپاره هم یعنې ډېر کومک نه کوي چې تر څو دې ټول قناعت ورکړي. په ښه توګه
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاسیز مرجغ له ازادي راډیو اوري. اوس هم ورزو رحمت الله افغان ته غوښ نیسو چې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان برېښنا شرکت د مشترکینو ستونزو ته د رسیدنې په هدف د مشتریانو د خدمتونو لپاره ځانګړی مرکز جوړ کړ. د دغه شرکت مسؤلین وایي دغه مرکز د مشتریانو ستونزو ته د رسیدنې ترڅنګ د نویو میټرونو او ترانسفرمرونو د خدمتونو د وړاندې کولو په هدف هم کارول کیږي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې دغه مرکز په کابل کې جوړ کړی او په کم وخت کې به یې ولایتونو ته هم څانګې وغځوي. دا په داسې حال کې ده چې د دې وړاندې د برېښنا شرکت یو شمېر مشتریانو د دوی ستونزو ته د نه رسیدنې په هدف په دې اړه شکایتونه درلودل. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د شاوخوا لسو سوداګریزو شرکتونو جوازونه لغوه کړي. نصیر احمد عالمیر نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې سربېره یو شمېر نور شرکتونه هم د سقوط په حالت کې دي. ښاغلی عالمیر زیاتوي چې د دغو شرکتونو د تړل کېدلو عوامل له قوانینو د شرکت د مسؤلینو نه پوهاوی ده چې په خپل وخت مالیه نه ورکوي. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونه د شرکتونو له مسؤلینو غواړي چې له قوانینو ځان خبر کړي او په خپل وخت شرکت مالیه دولت ته وسپاري. او د هم د کابل بازارونو کې د جنو بهرنۍ اسعارو په وړاندې د افغانۍ یو بیه یو امریکایي ډالر اتاوی افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي یورو 50 افغانۍ 40 پوله، یو سترلنګ پوند 90 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر هندي کلداري 1200 افغانۍ، زر ایراني تومان 80 افغانۍ 90 پوله او زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ.
تاسی ازادي رادیو اوري. اوس هم یو نړیواله موضوع په داسې حال کې چې چین نن د اکتوبر په لومړۍ نیټه د کمونیستي نظام د ټینګښت او یایم کلیز المانزي په هنګ کانګ کې مترزان د حکومت پر ضد نور مظاهرو ته تیاری نیسي، څو دا مراسم تر سیوري لاندې راولي. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړی ده، لدې څخه اورو.
پیکینګ غواړي د ورځ نړیوالو ته د ملي وحدت او قوت د سمبول په توګه وشي. په دې ترڅ کې اورلوبې، هنري او سپورټي نندارې او د ډونګ فینګ یو څلوېښت په نوم د لویو وچو ویشتونکو یو توغندي په ګډون پرتمین پوځي پریډ په پام کې دی. ټول پروګرامونه چې شاوخوا 300 کسانو ګډون پکې درلود په ډیر منظم ډول ترسره شول. زرګونو ګډونوالو د چین بیرغونه رپول او جنگي جټ الوتکې والوته. بلخره داسې پوځي پریډ چې پیکینګ د نړۍ په سطح یو لوی قدرت معرفي کې ترسره شو. د مراسمو ته د نورو هیوادونو مشران نه و بلل سوي، خو بهرني سفیرانو ګډون درلود. د هنګ کانګ سیمه ییز حکومت بیا د پیکینګ د مراسمو د نه ګډوډۍ په هدف په دې ښار کې مظاهرو ته اجازه نه ورکړې. هلته له نږدې 3 میاشتې لاریونونو او نشته ورسته د نورو پراخو اعتراضونو لپاره تیاری روان دی. په هنګ کانګ کې د اکتوبر پر لومړۍ نیټه په بې ساري ډول پر تګ راتګ بندیزونه لګول شوي دي. په دې ځای کې دیوالې خندونه ایښودل شوي، دوکانونه بند دي، په ښار کې ډېر پولیس ځای پر ځای شوي دي. دا تیاری د دې لپاره دي چې د خلکو مظاهرې په پیکینګ کې د کمونیستي رژیم د ټینګښت د اویایي میکلیز مراسم تر سیوري لاندې رانولي. د ښار چارواکو د موټر تمځایونه او لوی پلورنځي تړلي دي. حتی هغه مهم ځای چې په تیرو اولسونیو کې د اعتراض کوونکو د راټولېدو لپاره ځانګړی سوی و نن بند و. د مظاهرې د چین محکمو ته د مجرمینو د بیرته سپارلو د لانجمنې لایحې پر وړاندې له مخالفت څخه پیل سوي دي، خو د پراخې ډیموکراسۍ او د پیکینګ د هغو اقداماتو د مخنیوي له غوښتنو سره یې دوام وکړ چې مخالفین یې د بریتانیا په دې پخوانۍ مستعمره کې د چین لاسوهنه بولي. چین تر امریکا وروسته د نړۍ دوهم لوی اقتصاد دی. د یو شمېر لویدیځو سیاستوالو په ګډون ځینې منتقدین د ولسمشر شي جین پینګ پر ادارې انتقاد کوي چې په دې هېواد کې بشري حقونه تر پښو لاندې سوي دي. په ځانګړي ډول د یوه مسلمان اقلیت اویغورانو سره د چین د حکومت چلند انتقادونه راپورته کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا ازادي رادیو ده. د خوست په سپیرې مساخیلو ځاځي میدان او تڼۍ ولسوالیو کې د ولسي تړون د ملي برنامې په چوکاټ کې د 2.5 میلیونه افغانیو په لګښت د 1200 ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړولو کار پیل سو. چارواکي وایي د یادو ودانیو د جوړولو کارونه به د 6 میاشتو په موده کې بشپړ سي. نجیب الله الوخیل نور حال راکوي.
د دوشنبه په ورځ د شمال دوامون د لری پرتی ولسوالۍ د سور کانی په کلی کې د 1200 ښوونځیو لپاره د نوي ودانیو د جوړولو او شپږ نور ښوونځیو لپاره د ځینو اړینو ملحقاتو د برابرولو کار پیل شو. د خوست چارواکي وایي چې یادې ودانۍ به د شمال دوامون د سپیرې مساخیلو ځاځي میدان او تڼۍ په ولسوالۍ کې جوړې شي. خوست والی محمد حریم فدایی آزاده راډیو ته د یادو ښوونځیو د کار د پیلېدو په باب وویل.
موږ د تڼیو ځاځي میدان او سپیر ولسوالۍ کې هم د 1200 ښوونځیو او د 6 نورو هغه ملحقاتو چې باید ښوونځیو کې چې کوم اړتیاوې دي د هغوی ټولو د بنسټ ډبره مو کېښودله چې په دې باندې ټول ټال 2.5 میلیونه زیات په دې باندې افغانۍ لګښت راغلی دی.
د شمال دوامند ولسوال میرویس زمانی وایي د سور کانی ښوونځي لپاره ودانۍ ځکه ورته اهمیت لري چې دې ځای ته نږدې کوم بل ښوونځی نشته.
موږ په نږدې چار اطرافو کې هیڅ نه لیسه لرله، نه متوسطه لرله، نه ابتدایي لرله. ټول ولس هم د تعلیم نه بې برخې وو چې دغه مکتب د جوړېدو سره به انشاءالله رحمان زموږ تقریبا 6 کلی تقریبا 1200 کورونه کېږي د دې مکتب د تعلیم نه به برخمن شي.
د یاد سیمې یو قومي مشر سبحان الله وایي چې د ودانیو په خوا کې د دوی لومړني ښوونځي منځنیو او منځني ښوونځي د لیسو ته لوړ شي.
دا غوړي چې دغه مکتب به ابتدایا دی سخت کول دغه کوم شاګردون چې میخو خلاصیږي یا به شډل ته سي یا به دوام ته سي یا به بل ځای کې دوی خپل تعلیمي هغه ته سي چې دوی د زده کړو وکړو. نه هیله مې دا دو چې دغه مکتب ابتدایا ښوونځی میخته په متوسطه بدل.
د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان وویل د سیمې ته به د پوهنې په برخه کې پوره توجه وکړي، خو د پوهنې په پرمختګ کې د سیمې د اوسیدونکو پرلپسې همکاری لازمه وبلله.
تشکیل په برخه کې کومک کوو، د ودانۍ په برخه کې کومک کوو، اما پوهنې بهیر کې لوی منډه وایي تاسو خپله واخلئ، اولادونه مکاتبو ته واستوئ، د درس پوښتنه یې وکوئ، د معلم پوښتنه یې وکوئ. په ټوله کې که تاسو د دغې بهیر غړي ونه اوسېږئ، د دغې بهیر فعال کسان ونه اوسېږئ، زه په دې باور لرم چې یوازې موږ څه نشو کولی.
په غونډه کې د شمال دوامونده او سپیرې ولسوالۍ مشرانو او ځوانانو د ټاکنو په ورځ خپلې رنګ شوې ګوتې اوچتې کړې او چارواکو ته یې وویل دوی د ژوند په بیه په ملي بهیرونو کې ګډون کوي، خو حکومت ورته لازمه پاملرنه نه ده کړې.
اوس هم اردو یو بلې موضوع ته چې د اروزګان سره تړاو لري. روغتیایي چارواکي وایي اروزګان کې د زرګونو ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ دی. د دغه روغتیایي چارواکو په وینا یاد ماشومان په هغو سیمو کې زیات سوي دي چې له بېلابېلو ناروغیو سره مخامخ دي، په دغو سیمو کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي. په دې اړه زموږ همکار شریف الله شرافت راپور جوړ کړی دی.
روغتیایي چارواکي وایي په اروزګان ولایت کې د پولیو یا ګوزړ ناروغي ترڅنګ د شری خطرناک مرګونی ناروغي هم د زرګونه ماشومان ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. د اروزګان ولایت په مرکز ترنکوټ ولسوالۍ کې له تیر یو نیم کال راهیسې شاوخوا 1,40,000 ماشومان له هر ډول واکسین څخه بې برخې دي. روغتیایي چارواکي وایي دغه ماشومان د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي چې اوس په خورا بد وضعیت کې دي. د دغه ولایت د واکسین د برخې مسول سیف الدین هم نوا ازادي راډیو ټول په یادو ماشومانو کې د پولیو ناروغي ترڅنګ د شیری ناروغي هم څو برابر زیاته شوې ده.
چوتری شم باندې کمپاین هم باندې دا خو د خطر جنگ د دی ولایت په اساس وسه دا سمسته دا حالت کې چې موږ ته کې مشکل نکوتم نه پریږدي چې نکوتم یو څه په ډېر وخت کې موږ د طالبانو سیمه کې نه تللی موږ د تخنیکی کسان هم نه پریږدي او په ساحو کې چې موږ ته خبره رسیږي موږ په دې خبره چې په وسه چورې ولسوالۍ کې اوربیت شاید دغه اوس خو لا د ګرمي وه دا په منی او په پسرلي کې او دغه اوربیکونه ډېریږي موږ اوس د دې بعد خطر ډېر ګوري چې دغه منی روان دي چې د ډېر ماشومان په دې اختصاص او شات مرګ میرم ولري.
دغه روغتیایي چارواکي وایي که چیرې یادو ماشومانو ته ژر تر ژره د شری واکسین ونه رسیږي نو زیات شمیر ماشومان به د یادې خطرناکې مرګونې ناروغۍ له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړي. د ترینکوټ د ولایتي روغتون مسولین هم وایي چې دوی ته له ولسوالۍ څخه په شیری ناروغۍ دغه اخته ماشومان په ډېر مرګوني حالات کې راوړل سوي او وایي چې شمیر یې د پخوا په پرتله زیات سوی دی. دا د هغه ماشومانو ژغونه دي چې له چورې ولسوالۍ څخه د ترینکوټ ولایتي روغتون ته راوړل سوي دي. د دغه ماشومانو عمرونه چې له دوو کالو څخه نیولی بیا تر پنځو کلنیو پورې دي او پر کټونو پراته دي په خورا بد حالات کې معلومیږي. بی بی سلما او نجیبه چې ماشومان یې د شریف ناروغۍ اخته دي او ولایتي روغتون ته یې راوړي ازادي راډیو ته داسې وویل.
د
بشری حقونو د څار ډله هم د وسلوالو طالبانو دغه کار د بشری حقونو پر وړاندې ښکاره تیاری یادوي. دوی له وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د یادو واکسینونو ته اجازه ورکړي تر څو د دغه ماشومانو ژوند وژغورل سي. دا په داسې حال کې دی چې په دغه ولایت کې د پولیو ناروغي هم په ماشومانو کې د پخوا په پرتله څو برابر زیاته شوې ده چې یوازې په روان میلادي کال کې د پولیو اته مثبت پیښې د یاد ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې ثبت شوي. په هغه سیمو کې کوم چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي او وسلوال طالبان د واکسین اجازه نه ورکوي چې روغتیایي کارکوونکي وروړي. وسلوالو طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي خو له دې وړاندې د روغتیایي چارواکو دغه اداوي رد کړي وي چې ګڼې دي د واکسین خنیولوی. ورزګان ولایت د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د ولایتي شورا د مسولینو له کوله له تیرو څلورو کلونو رئیس شاوخوا نوي سلنه خاوره د وسلوالو طالبانو څخه ده. د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې د دغه سیمو خلک د دولت له زیاتو خدماتو څخه بې برخې دي او دغه راز په تیره بیا له روغتیایي
ستاسو له پیغامونو
د میزان د شپدین مبارکي ټول افغانان ته مبارکي وایم. او بیا دا نه یو څو کاندیدانو بیا چغ جک چې اوس درغلی روانه سو او د څه سوال سو د کاندیدانو ملکانو مشرانو دی خلکو ته پیسې ورکړې وي وادي ورسره کړې وي چې زره لرم زسل لرم په خوا پرتله باندې چې ما دا درې واري انتخابات سیاسي جمهوریت رای ورکړې ده او د ولسي جرګې نو ورکړې وه د ټول انتخابات پخوانی کې دا شفاف وه. په خوا د ولسمشر او د ډاکټر صاحب اجرایه رئیس د دې ترمنځ انتخابات یو نفر شل رای ما چولی شي اوس له یوې نه بل رای نه چول کې دا ډېره شفافه او ډېره زړه پورې انتخاباتو مونږ ټول افغانانو ته مبارکي وایو که هر چا وګټله زمونږ ولسمشر ده مبارکي ورته وایو. السلام علیکم.
زما ستونزه په دې ډول ده چې د ناظرونو خو د رای ورځ په ناظرونو خپل دنده ترسره کړل سپېڅلې دنده وه. په ډېرو شرایطو کښې دوی راوتلي وه واقعنه. نو زه د ولسمشر اشرفغني څخه دا هیله کوم چې دا ناظرینو پیسې دي نه ځنډوي، د ناظرینو پیسې دي خپل پر وخت ورکړي. هغونه پیسې چې وي 2000 یادې کړي وي اکثره ده ته راغلي دي، اوس وایي 2000 دي یا 3000 دي. د کامل خان پیسې یې نه دي ورکړي، وایي 2000 کالدارې ورکړي دي. ویني هغه افغانۍ وي د کالدارې ورکړي. د مسولینو مږغ دی چې ور خپل پیسې دي ورکړي. دغه په ډېر شرایط سره راوتلي وه. نو د ازادي راډیو دغه پیغام پرېږدم چې زما پیغام نه شي کې. مننه د ازادي راډیو.
زاتو سره غنی ولایت نه خبرې کوم. دا اوازې او انګیزې دي په رادیو او مطبوعاتو چې موږ اورو چې 9 میلیونه انسانانو په افغانستان کې د سټیکر لګولې ولې او له هغوی چې 2 میلیونه خلکو رایه ورکړله او دا هم